دوی بجې شوې وخت اجازه نه راکوي چې دا سندره درته خبره کړو. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مو زحمت چې بر کوربیم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې نږدې یو میلیارد ډالر مرسته چې په تیرو کلونو کې به یې له پاکستان سره کوله وکړي. په دې اړه مو د ارګ او ولسي جرګې نظر اخیستی دی. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د اورګزګان ولایت د خاص اورګزګان ولسوالۍ د سیمایز پولیس قومندان عبدالسمد وزامن او شپږ سیمایز پولیس په یو چاودنه کې وژل شول. د برتانیې پوخوانی لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. او په مقدونیه کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناغشتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوشه کوونکې دوا شیندلې ده. د خبرونو تفصیل. د اورګزګان ولایت د خاص اورګزګان ولسوالۍ د سیمایز پولیسو قومندان عبدالسمد وزامن او شپږ سیمایز پولیس په یو چاودنه کې ووژل شول. د دې ولایت یو امنیتي سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تېره ورځ ناوخته د یاد قومندان کور ته نږدې د یوې قوي چاودنې له امله ووژل شول. سرچینه زیاتوي چې چاودېدونکي مواد وسلوالو طالبانو لخوا د یوه تونل له لارې د نوموړي قومندان تر کور لاندې ځای پر ځای سوي وو چې تېره ورځ یې چاودنه وکړه. پر همدې مهال د خاص اورګزګان ولسوالۍ امنیه قومندان توریالی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. تر دا مهاله وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د برتانیې پخوانی لوی درستیز ویلي که طالبانو هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. لارډ ډانات ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي چې موږ د هغو کسانو د ژوند ژغورلو مسؤلیت لرو چې له موږ سره یې کار کړی دی. هغوی نسی کولای په افغانستان کې د خپل پخوانی ژوند ولري. موږ باید هغوی ته په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق ورکړو. د هغو افغان ترجمانانو شمیر چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی 200 تر رسیدي. د برتانیې د پوځ پخوانی لوی درستیز منلی چې پناغشتونکو د هیواد لپاره یو لوی ستونزه ده، خو د ویلي چې د افغان ترجمانانو شمیر چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دومره کم دی چې د هغه یادول هم د شرم خبره ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغانو میوو ګمرکي محصول نږدې درې برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادر کړي چې یو لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت باید د تازه میوو د صادراتو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د موی تای په سیالیو کې آخري پړاو ته په وتلو کې بریالي سول. د افغانستان د موی تای فدراسیون په وینا ابراهیم حیدری له هندوستان او قزاقستان څخه خپلو سیالانو ته په 48 کیلوګرام برخه کې ماتې ورکړه. ټاکل سوی د حیدری به د هنګ کانګ له لوبغاړو سره په آخري پایلوبه کې سبا لوبیږي. همداراز عبدالله امیری خپل ترکی او هنګ کانګي سیالانو ته په 150 برخه کې ماتې ورکړه. د بل سبا له اندونیزیا سره د پایلوبې په سیالۍ کې برخه اخلي. د فدراسیون د اعلامیې له مخې محمد یوسف جهانګیر د سویټزرلینډ، ترکیه او امریکا او جاپان سره په 50 کیلوګرام برخه کې لوبې وګټلې. دی به په پایلوبه کې له فرانسې سره برخه اخلي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پرون پر 2 کیلو په پوځي عملیاتو کې 43 وسلوال ووژل سول. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان د پوځ وایند سیم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځکني پوځي عملیات پیل سوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د لږ تر لږه 3000 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. په ځانګړې توګه له سوریې سره پر سرحد چې هلته د داعش ډلې نوي جنګیالي او مهمات تر پوله تیریږي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې ترکیه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د مبارزې په ائتلاف کې د برخه اخیستو موافقه کړې وه، خو اوس باید د هوایي حملو کمپاین ته خپلې الوتکې ور اضافه کړي. د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ترکیې رول تر اوسه محدود و او دغه هیواد په دې وروستیو کې د کور جنگ جلا غوښتونکو ملیشو سره په جګړه کې بوخت و. د کارټر په وینا داعش سوریه ته د ترکی سرحد څخه د جنګیالیو او مهماتو وړلو وړتیا لري. په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناغښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړې اوشلن ګاز او بې هوشه کوونکې دوا شیندلې د زرګونو کسانو چې په لویه کچه له افغانستان، سوریه او شمالي افریقا څخه د مقدونیا او یونان ترمنځ له پولې سره شپه تېره کړه. دا له هغه وروسته چې مقدونیا له یونان سره خپلې پولې ته نږدې اضطراري حالت اعلان کړ او هلته یې سرتیري وګمارل تر څو د هغو پناغښتونکو مخه ونیسي چې غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته واوړي. پناغښتونکو له هغه وروسته چې سرحد بتړل سو څو ځلې د مقدونیا پر پولیسو د حملې هڅې وکړې، د لږ تر لږ څلورو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. د سلوواکیا د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل چې یوازې به د سوریې 200 عیسویانو ته پناه ورکوي. د سلوواکیا دغه پریکړې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو انتقادونه راپارولی دي. د دې وزارت ویاندې میخایلا پاولینووا وویل چې یوازې د عیسویانو د منلو پریکړه یې ځکه کړې چې د سلوواکیا په ټولنه کې د هغوی د جذبېدو زیات احتمال سته. د اروپایي او ملګرو ملتونو د مشرانو لخوا پر دې پریکړه انتقاد سوی او هغوی له دې خبرې سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د منځنۍ پاویاند بابر بلوچ وویل چې موږ له هیوادونو غوښتنه کوو چې د خلکو په منځ کې توپیر نه کوي. او ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه او په ځواب کې برتانیې خپل ډیپلوماټان له دې هیواده وایستل. برتانیې له هغه راهیسې پر تهران په تهران کې خپل سفارت تړلی و. د برتانوي چارواکو په وینا د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزیر فیلیپ هاموند چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې په برابرولو کې عمده رول درلود، د یک شنبې په ورځ تهران ته درومي. د ایران حکومت په له دې سره په یوه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. په تیرو لسو کلونو کې فیلیپ هاموند د برتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبري وکړې. په دې خبرونه کې په وړاندې ده هم واوري چې ارګوایي له واشنگتن څخه د کابل یو غشتنه دا و چې پر پاکستان مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو غړی د دې مرستو د بندېدو په ارتباط وایي
دا کوکول کې افغانستان نه پاره ګټه کوي او ترکستان نه پاره تاوان کوي.
دا افغان ځواکونو پاره به ووري
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سول نه راځي.
موږ دا مشران ځان تجهیز کوي د امریکا نه له نور نه وګوالي.
د خلکو د دې غوښتنو په ارتباط د افغان پوځي چارواکو نظر په یو تفصیلي راپور کې در سره شریکو. د امنیت په ارتباط په افغانستان کې د داعش د حلو ځلو پاره هم اوریدل شي چې په ننګرهار کې فعالیت زیات شوی.
د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډیر ماجر شول او اوس په ډیر بد حالت راته دي.
د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رډو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې سمې سن هم ولو. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران وایي چې د افغانستان مسله باید له سیاسي لارو حل شي او له زور او پوځي قوې څخه کار اخیستل به ګټه ونه کړي. د افغانستان د دوه ګاونډي هیوادونو د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ناامنۍ اندېښمن دي، لیواله دي چې د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره راکړه ورکړه وکړي. د تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د څرګندونو نور جزئیات د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشران وایي د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یوازې سیاسي خبرې د هیواد ته سوله او ثبات راوستلی شي. دا خبره د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه ترکمن ساری قربان قلی بیردی محمد اوف پرون په اشقابات کې لکتنې ورسته وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ترکمنستان مرکز اشقابات په دوریزنی سفر رسیدلی. دواړو ولسمشرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ترکمنستان او تاجکستان په دې کې د نظر یووالی لري چې د افغانستان حالات یوازې د پراخ ملي دیالوګ پر اساس په سوله ییزو او سیاسي لارو حل کېدای شي. د دواړو هیوادونو مشرانو همداراز ویلي د افغانستان د کورنۍ ستونزې د حل کولو لپاره له پوځي لارې او له قوې څخه کار اخیستل منفي نتیجه لري او ګټه نه کوي. تاجکستان او ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې له یو بل سره د اورګاډي په وسیله وصل شي او همداراز دواړه هیوادونه لیواله دي چې افغانستان او د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته برېښنا او ګاز صادر کړي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اشقابات په خبرو کې تاکید کړی چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غشتلې نړیوال ملاتړ او په سیمه ییز او نړیوال اقتصادي پروسه کې د دغه هیواد له یو ځای کېدو سره د مرستې غوښتنه کوي. امام علي رحمان او بردي محمد اوف باور څرګند کړی چې باید په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتو تر چتر لاندې موثر سوله ساتونکی ماموریت لا فعال او پراخ وکارول شي. تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پوله لري او دواړه د افغانستان له خاورې څخه د مخدرو موادو له قاچاق شکایت کوي. په وروستیو کې د افغانستان شمال ته د نامنیو له غزیدو سره د منځنۍ آسیا دا دوه هیوادونه هم اندېښمن شوي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو هغه اقدام ستایي چې پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې دي. د اجرایي ریاست یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ژغ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا له واشنګټن څخه د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه یوه وه. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم د امریکا د متحده ایالاتونو دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان استخباراتي کړي چې تروریزم تمویلوي د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغه چې په پاکستان داسې شکونه پیدا شول چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه چې په نړیوالو تروریستي ډلو کې شامل ده نه د ځپلې، ویل کېږي امریکا پر پاکستان هغه مرستې چې د تروریزم سره د مقابلې لپاره یې د هیواد ته ورکولې بندې کړي دي. د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو له دې اقدام څخه هرکلی کړی. په اجرایي ریاست کې یو مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور سي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه وه. یو شمېر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپلې مرستې د دې لپاره بندې کړې چې د حقانی شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. که څه هم تر اوسه خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې، خو یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې امریکا له پاکستان سره خپلې د مرستو پیسې بندې کړې او د اسلام آباد چارواکي هم په دې خبر دي. که څه هم د مرستو په اړه کره شمېره په لاس کې نشته، خو ویل کېږي چې امریکا هر کال پاکستان ته د تروریزم سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته څه کم یو میلیارد ډالره ورکول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې باید د پاکستان استخباراتي اداره چې د تروریزم په تمویل کې مهمه ونډه لري په تور لیست کې شامل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځازای وایي له پاکستان سره د امریکا مرستې نه ده چې د تروریزم په مقابله کې کارول کېدی، بلکې د تروریزم په تمویل کې ورنه استفاده کېده.
دا په کول کې افغانستان لپاره ګټه کوي او تروریستان لپاره تاوان کوي، ځکه یو میلیارد ډالر چې دوی ورکول چې دا تاسو د تروریستانو د مهار لپاره واخلې، برعکس هغه د تروریستانو د تمویل او تجهیز لپاره استعمالولې، استخباراتي کړې د پاکستان. نو دا چې اوس په بند کې یو څه تاثیر پې لري، ځکه رښتیا هم چې بودیجه نه وي او مالي امکانات نه وي، نو ډېر نور امکانات هم سره کمېدلی.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دې سره به پاکستان له اقتصادي فشارونو سره مخ شي. د امریکا لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو اړیکو کارپوه رحل امین ازادۍ راډیو ته وویل چې ممکن له دې وروسته پاکستان په سیمه سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم په پالیسي کې بدلون راولي.
فکر می کنم امریکایی‌ها متوجه شدن که بازی باید
فکر کنم چې امریکا نور په سوي چې دا لوبه باید پای ته ورسیږي. دا بعد امریکا او پاکستان ورستی اړیکه نه وي. ممکن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو ژور بدلون راسي. په دې سره افغانستان په شدت رزق پاتې کیږي. په سیمه ییزه کچه د پاکستان تسلط راکمیږي. پر پاکستان یو لړ فشارونه راځي. دا ټول د دې باعث کیږي چې پاکستان په سیمه ییز سیاست او په ځانګړي توګه د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپل پالیسۍ ته بدلون ورکړي.
خغلی امین زیاتوی د اوس په افغانستان پورې اړه لري چې لا دې فرصت څخه څه ډول ګټه پورته کوي. تل افغان حکومت پاکستان ملامتوي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې لټګي برګي کار اخلي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. امریکا په داسې حال کې په پاکستان خپل مرسته بندې کړې چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان د کابل پر وړاندې خپل دریځ بدل نه کړي، نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخې سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تر دونی مو بجو مخ کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلی اس ام اسونه لولو. تاسو کولی شئ چې مشته اس ام اس را واستوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د شپږنی بیه میکلیزه په مناسبت د چهارشنبه په ورځ په خپل وینا کې وویل چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډیر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده، خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډیر نشي، په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. لدې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان صدران دا موضوع په تفصیل په یو راپور کې راخستل.
د افغان امنیتی ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډیر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډیرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي یو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نسته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تیارې چې ملاتړې وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډیر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړي چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په ازادي راډیو ته ویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکی برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډیر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقی وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالي شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 10,000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلاح او طاقت نه وي، دوی نشي کولای دا خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کی د امریکا نه نور نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپل غاړه واخیستې. لاغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشور ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه او څه ته ډیر اړتیا لري. نظامی څیړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی را
کې هغه قرباني چې زموږ ځواکونه کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې شي. د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې
په بیلابیلو ولایتونو کې یوځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنګ د سیمې او استخباراتو جنګ دی، چې افغان حکومت یې هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنګ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بل لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسيون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو په کار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډېر شي دا جنگ ختم کړای شو.
زیات هم شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
د په افغانستان کې د داعش تعالو زلو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. له هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. یو شمېر سیمه ییز چارواکي او د ولسي جرګې غړي د افغانستان په جنوب ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش موجودیت او فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي. د چارو کارپوهان هم سره له دې چې په افغانستان کې د داعش پر وړاندې وروستي اقدامات د دغه ډلې د ځپلو لپاره مؤثر ګڼي، خو وایي چې د اوږدمهال لپاره داعش د افغانستان لپاره خطرونه پېښولی شي. د ملي وحدت حکومت چارواکي هم په ځینو سیمو کې د داعش فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله اوس د پخوا په څیر افغانستان ته خطرناکه نه ده. قسیم سلمل په دې اړه له کابله یو تفصیلي راپور لري.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم ډله یادایش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمیر سیمیز مسؤلین یې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستیو کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره شول. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل:
زمونږ د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډېر ماجر شول او اوس په ډېر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په ځینو ولسوالیو کې خواره واره او په ډېر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې د خوا اوس یې زړه شله، قومي مشران یې ووژل. نو دغه حالت هلته ډېر خفه کوونکی حالت په شینوارو په منطقه کې روان دی. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولې او دوی نه پرېږدي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي.
په تر ټولو تازه پیښه کې د غډلې یو ویډیو خپره کړه چې پکې د ننګرهار د چین ولسوالۍ لستن اوسیدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خدای واسي ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل شوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې داعش د محل دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې واجنه د دې هغه تشنج چې جوړ کړی د هغه زموږ هغه کوم مسافر چې دی مخ کې شو او یا دوه درې وری نور دا خبره تکرار کړه تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه کړی، خو بیرغ او نشان دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځي و جنرال ویلسن شوفنر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او د همحال د دې دواړو هیوادونو یو پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون د غډلې ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. د غدوړ وسلوالو ډلو آن څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتې هم کړې دي. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي، نو شایي هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ سي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی د غرض لازادي رډو سره خبرو کې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي.
یک بخشی از داعش به عنوان پروژه است که
شغله کوهستانی وای د داعش لایوی برخی څخه د ځینو هیوادونو او قدرتونو لخوا د وی پروژه په توګه حمایه کیږي. دا وړاندوینه کیږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافیه کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اړتیا به جوړوي او نوې کسان به جذب کړي. او په 2019 کال کې په افغانستان کې دغه ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کیږي چې تر ډېره به د افغانستان مرکزی او شیعه مشت سیمې له ستونزو سره مخامخ کړي. حافظ سید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې د دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل شول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضي حرکتشان در ولایت زابل او غزنی هم دیده میشه، مګر باندازه نیست کی
په سابل او غزنی کې ځینی حرکت لیدل کیږي، خو دومره نه دي چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډیر تلفات ولیدل، مرکزونه هم ړنګ شول او اوس دوی د لمنځتلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له دې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی او ویلي و چې دا ډله غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستو اقداماتو په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالاکبر سادات له کونړ لیکي: ډیر خوشاله شوم چې امریکا پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې. د پاکستان پر دې مرستو پاکستان د په وینا پر دې مرستو ترهګر روسل. عبدالوسیع هلمندوال لیکي: افغانانو تر څو به بدیاست او پاکستان به ستاسو کور رانوي. رحیم الله مقدس د هلمند لمارجې څخه لیکلی دی، دا ډیر ښه کار وشو چې امریکا پر پاکستان مرستې بندې کړې. آغا ولی له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، له ولسمش اشرف غنی هیله کوم چې د پاکستان پر وارداتو بندیز ولګوي، پاکستانی چاودیدونکي مواد په همدې موادو کې افغانستان ته راځي. اسدالله اسمرای له کندوز لیکي، په کندوز کې په الچین کې نه، په ټول ولایت کې امنیت د ډاډ وړ نه دی. عبیدالله بیا له کندوز لیکلی دی چې تر پخوا امنیت بهتره شوی دی. شریف الله لیکلی دی ولسمشر باید له پاکستان سره اړیکې وشکوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي اشرف غنی باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي څو پاکستان ته غشماتوونکی ځواب ورکړي. عبدالرحمن له اروزګان لیکلی دی د خپلواکۍ جشن دا ځل په افغانستان کې ډیر شاندار ولمانځل شو، اصلي افغانستان یې را یاد کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې په انټرنیټ کې نیولای شي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اور.
د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمه ایز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل شول. د برتانیې په خوانی لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د مویتای په سیالیو کې آخري پړاو ته د پوتلو کې بریالي سول. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو په فوجي عملیاتو کې درې څلوېشت وسلوال وژل سوي دي. په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناهغوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوښه کوونکي د واشندلې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. او د سلوواکیا د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې یوازې به د سوریې دوه سوه عیسویانو ته پناه ورکوي.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، او وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې هند له پاکستان غوښتي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشانو سره دې خبرې نه کوي. خو تر دې مخکې به راشو د مهاجرونو یوې ستونزې ته چې په دې کې افغان کډوال هم شامل دي. د مقدونیا بلوازد پولیسو د زرګونو کډوالو او پناهغوښتونکو د خپرولو لپاره چې هڅه یې کوله د یونان تر پولې ورواوړي، وشکې بهونکی ګاز او بې صدونکي لاسي بمونه وکارول. د دغو کډوالو ډیره برخه افغانان او سوریایان دي چې وایي په خپلو هیوادونو کې د ناسمو شرایطو له کبله اړ شوي د اروپا د سفر موزې په پښو کړي. دغه کډوال د مقدونیا له پولیسو سره په شخړه هم اوښتي چې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اور.
په زرګونو کسانو چې ډیره برخه یې د افغانستان، سوریې او شمالي افریقا دي، وروسته له هغې شپه د مقدونیا او یونان پر سرحد تیره کړه چې مقدونیا په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ، او د خپلو سرتیرو په واسطه یې د کډوالو د هغې جوپې مخه ونیوله چې هڅه یې کوله د اروپایي ټولنې شمالي هیوادونو ته لاړ سي. کله چې مقدونیا خپله پوله وتړله، قهرجنو کډوالو او پناهغوښتونکو څو واره هڅه وکړه چې د مقدونیا پر پولیسو یرغل وروړي. راپورونه وایي په دې منځ کې څلور کسان ټپیان سوي دي، وروسته له هغې چې په تیرو اونیو کې بې شماره کډوال دغه هیواد ته داخل سول. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت د پنځمه په ورځ په خپله سرحدي سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. په زرګونو کسان د پولي په هغه بله غاړه د یونان په خاوره کې ایثار پاتې سوي، او د مقدونیا گیفګیلیا سیمې ته یې د تګ مخه نیول سوې ده. د کډوالو د زیاتېدو بحران په تیرو څو میاشتو کې اروپا ته لویه ستونزه پیښه کړې ده. مقدونیا که څه هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد نه دی، خو له منځني ختیځ او آسیا څخه د هغو کډوالو د تیرېدو سیمه ده چې هڅه کوي د یونان د لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني یا هم سکاندناویایي هیوادونو ته ولاړ سي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د زیاتېدو د بحران په مخنیوي کې د اروپا پر ناکامۍ انتقاد کړی دی. توماس دی مایزيري ویلي دغه بحران د اروپا په زیاتو برخو کې له پاسپورت پرته د سفر اصول په خطر کې اچولی دي. د جرمني د کورونی چارو وزیر وایي دی غواړي په اروپا کې له تلاشي پرته د کډوالو د سفر د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وګوري. دغه راز په یونان او ایتالیا کې د انتظار صحیح ایجاد سي. د دې ترڅنګ هغه ودونه مشخص سي چې کډوالي بیرته ورستانه کړای سي او له هغو هیوادونو سره مرسته وسي چې غواړي په خپل رضایت خپل اتباع بیرته قبول کړي. جرمني غوسه څرګنده کړې چې ځینې اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا او یونان له هغو اصولو سرغړونه کوي چې له مخې یې باید کډوال او پناه غوښتونکي د اروپایي ټولنې په لومړني غړي هیواد کې چې دغه کسان ورته راځي د پناه غوښتنه وکړي. جرمني وایي په نتیجه کې ګڼ کډوال مستقیما جرمني او سویډن ته ځانونه رسوي. جرمني اوس هم هر میاشت شاوخوا په لسګونو زره کډوالو ته پناه ورکوي. اټکل کېږي چې سږ کال به یې شمېر 800,000 ته ورسیږي. ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې وضعیت شایي کړکېچن سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. هند له پاکستان غوښتنه کوي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره دې نه ګوري. هند له پاکستان دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوی ده د دواړو هیوادو لوړ رتبه امنیتي سلاکاران راتلونکي یکشنبه په نوې ډیلی کې یو بل سره وویني. رضوان مراد په دیاړه د فرانس پریس اژانس په استناد راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدراعظم لوړ رتبه سلاکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوی ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبه پر ورځ په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو له خوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. دا فرانس پریس خبری آژانس ته رپورټ لمخې د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلي دي چې دوی ته له سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند د حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابرول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیدنت
دټس مای ټیم اف
مولټیریشنل
لورو پاتر امریکا
لغه اکشن
کوي یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب سے زیادہ
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
نن د مازیګر له 4:00 to 5:00 بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا ځل د میدان وردک پر ولایت ژغی شو. دا ولایت د امنیت په برخه کې څه ستونزې لري؟ د پروژو په ارتباطي مشکلات څه دي؟ یوازې تر مشکلاتو نه راڅرخو، دا هم د سر شریکو چې په میدان وردک ولایت کې کوم کارونه شوي دي او کوم کارونه په راتلونکي کې کېدونکي دي. د دې ولایت والی د ازادي راډیو پر خبرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل پیشنهادونه، نظریات د والی له لارې د میدان وردک د نورو خلکو پورې ورسوي. او تاسو کولی شئ چې په میدان وردک ولایت کې د امنیت ښه کېدو، په میدان وردک ولایت کې د عمراني کارونو ښه ترسره کېدو په ارتباط خپلې غوښتنې د ازادي راډیو له لارې په دې پروګرام کې مطرح کړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شپې پیغامونه فریبا ظاهر راغون کړي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
ازادی او وريدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله دا ونیمو ستاسو ګرن پیغامونه اخیست دي چې ډیره په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او زورونو پاړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره سوي دي ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي خو لمړی به د یادونه وکم چې د ازادي او وريدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي او دا هم ستاسو را لېږلې پیغامونه
زړه پاریاب د ولایت د موږ دغه جنرال دوستم سره ډېر زموږ مزاحم دی زموږ مالونه چور کړی زموږ متوران یو زموږ کوچنان یو وځغلول حتی د بادغیس د بالامرغان د غورماش دا خلک وکوچه د بار شوه خلک یې دغه ته مجبور کړ په تعصب ته ودرول زموږ ډېر مشکلاتونه لرو زموږ خلک یې ټیکا ټیکا کړ زموږ د ګناه خلک یې مړه کړل په موږ بمباري کېږي زما د غرض دی
السلام علیکم زه د کیسار ولسوالی د نوابات خبر کوم چې باز محمد یم دا دوستم راغلی د تر بکیا مسره د موږ کورونه په څور کړه متران نه سیمبو څ کورونه چر په څنګهانو که چې بغیر جوړ کړي دی دا و اشرف غنی چیرې دی دا وزیر داخله چیرې دی دا غو دغه په خوا جن بیس دی هغه ګلم جام نه خلک یې ګرد چور کړه خراب کړه سلام علیکم
سلام علیکم د فاریاد ولایت د غیثار د ولفاری وروره د محمد جواد میږه وروره دغه دوستم صاحب چراغره دی وروره موږ پاک چیرې کړو پښتانه وروره موټران اخی وروره موټرسکلان اخی وروره د خلکو په کورونه نه وځي دوکانونه مات کړی دي وروره دا موږ سره د زور تازه لري وروره موږ دغه ځخ دی تر اشرف غنی پر وځي که اشرف غنی موږ خاص نه کی وروره جنډا صاحب درازه وروره د کندهار وروره زموږ باس خان چې وکړي چې د پښتانه پر لحاظ د بسمانۍ پر لحاظ موږ په دغه موږ دغه دې وایي چې وروره دا خو موږ اتباکړ وروره موږ در به در کړو ایاتای نه راوسته ایاتای نه وروره ازبکان دي وروره هغه را وړي وایي خیر خیرات هېڅ خبره نشته وروره موږ در به در کړو وروره ته راسه په موږ کوچانه غوښتنه وکړه موږ سره څه کړي موږ څه واصله کړې د خدای ورې توبه که به داسې کوي وروره موږ اتباکړ وروره ولې زموږ نارت څوک نه رو موږ د افغانستان یو موږ خو دوی لاس طالبان کوي خو موږ اتفاق ورو ورو داسې کارونه موږ سره دي نه کوي زموږ وروره کار نه لري سلام
علیکم سلام علیکم دا د ورمای د ولسوالۍ یم دغه د روسانو خوا فرمول واجب دي شیا د نه نوې موتور فریز دی ورور ته ورسره د طالب په نامه باس وای ته طالب دی نه نه وای سلاره وای وای ای طالبان دې کی ورور ته ورته دای په نامو سي ام کی دې کی دای بد بد کارونه کوي دا زموږ زغ دی اشرف غنی ته ورسي دې ورور ته دا دې هیڅ مر سره زیاده مخي نو خدای په امان
زه د غیثار د ولایت ولسوالۍ نه خبر کوم زما سلامونه دی او اشرف غنی او ډاکټر عبد الله او جنرال راجک ته ورسي دې دا ملیشیا چې راغلی دی د تیزمش کورونه پاک ولګول زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول کوچنیان ټول دې مړ کړل او د وزبکو ته ځغ نه کوي چور کوي چې پاول کوي وری دای کوي زموږ سره د جنرال راځي کو پښتون ځان ته وایي پښتو دا شی دی چې وزبک د پښتو د جیب دغه کوي زموږ سره هیڅ دغه نه کوي زموږ سره ډیر غټ ستوند سر روان موږ کورونه ولګول موږ کوچنیان برباد کړ در په دار خاک به سره کوي ولې زموږ سره دا چم کوي ولې دا دولت دای چې مونږ کوي
السلام علیکم زه غیثار ولسوالیم د چنار د کلیم دغه دغه د دوستم نه پر و د اربکیان د نظامګو په نامه باندې کومندان دی دغه ډیر چور چې پاول کوي ډیر د مسلمانانو سره بد اواز کوي چې 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 په غرو کې وځي تیزی دي بس دا کارونه دې شروع کړی دا اوس په افغانستان کې بل سر پر اس یو بل ساتون کوي دا چې دا رايات وساتي دا را سوال دی موږ من دي کوته سلام علیکم
السلام علیکم مرزایه کباغ د کلی وسیدونکو چې جنرال صاحب مستن نفر راغلي دي په کومنده باندې دغه خلکو متوران او کورونه او نغدي پیسې خلګه یې هم وهلي دا شان هم کوله وړي دغه کومنده باندې اربکان راغلي دي خلق شوروی او خلق وهی او بنديان هم زی وصل
یو عبدالباری د کبار د شیخ ول سوالی در آزاد د ټول کوو د سلامونه وړاندې کوم وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه پر کومندان باندې خلق د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي او کورونا مو هم شوروي او شرکري هم دي او کڅوک دا خبره نه مني خپل دي راسي د هغه ځای حياتي دي وچی.
السلام علیکم طارق ولایت څنګه غشار ولسوالیه مو دا جنرال دوستم صاحب چې تاسو راستوري دي دا د فار د چی چی راستوري کاکه دا خو دا ملکی خلک ګرد 1000 خل اول د طالبان څخه موږ تر نفاس او شکایت وو طالبان څخه شکایت وو نن دوی تر طالبان موږ ته تار شو موږ خواره غریب دي چې هغه موږ څه مو ته تر کومه ولاړ شو تر کوم ګور نه وو موږ وو تاسو هر وخت دا راتاج یو او تاسو مو ویل دي چې موږ طالبان څخه په عذاب یو طالبان څخه تر نفاس یو دا تر طالبان موږ څخه عذاب شو دا موتوران جاي خلک وې زوري سپیجر استنساری سپیجر الک یو هم نه پریږدي په دغه د مفاد د سوشه په خو ده په خو له وای چې زمو وطن د طالبان څخه صفاکوم دا راغله د مردو مزاری د فار د نه دی راغله چې د وطن غو سره دی. السلام
الو السلام علیکم حاج احمد جن د فاری د ولایت د قیصر د ولایت د ازادي د ټول کارکونکو ته د کومي سلامونه وړاندې کوم. د عملیات په قیصر کې روان دي د اربکان مستردی ظلم او زیاتۍ کوي موتورام په زور څخه اخلي چټول کوي وهل کوي ساعت ګوشي ترپال هر څه چې مینې په کوټه څخه اخلي ډیر ځله څخه موږ افغانستان اسلامي دولت څخه دا خوښ لري چې دا دي بند.
دوستانو ستاسو د دغو شکایتونو په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري سره په دې اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب د فاریاب ولایت څخه ډیر شکایتونه لرو خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډیر ظلمونه له عامو خلکو سره کیږي او مالونه کورونه یې چور کیږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغه عام وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی او دغه شکایتونه ولې راپورته سوی دي؟
بله تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوز اصلي دنده ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپل منسوبینو ته خپل اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکی خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه ځوريږي.
بله نو دغه شکایتونه څنګه راپورته سوی دي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده، په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي، مګر موږ تر اخیرنی هدف پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه ځوريږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي او مکررن زموږ له خوا د دفاع وزیر د لوی درستیز له خوا هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسې وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعرض کې دا هر چې څه نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله وزیر صاحب، یو بل پوښتنه دا چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي، خلک وایي چې هغه زورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخ به څنګه ونیول سي؟ دا هم یو ډېر جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنۍ چارو وزارت پر مربوط دي. منګه په اردو کې قطعا چاته اجازه نه ورکو. منګه نار بکیلرو نه محلي پولیس لرو، وسلوال پوس په خپل ټول وسلو سنبال دي او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دي. او دا غو مشکل چې د قندوز سره دوست خبري وکړي زبر د کورنوي چار وزارت سره شریکم.
دوستانو د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایان دولت وزیري څرګندونې مو اورید چې وای تر خپل وسه هڅه کوي چې عام خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي. په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمیر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي، په ګټه پیغام وره.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو څخه سلامونه وایم تاسو سلام زما دا پیغام ده زه د افغاني ډېره څه شوې ده زه علاج وایم چې د وفاو سویس په داسره شتمنۍ سره زه دا غوښتل د دې کاربارونه خدای دې لیبر بدر او اصحاب جان او دا هغه د خارج او د هر څه چې هم دا زه د کلاوانی له سپورت او د در به در رسول وو نو څو کاندار کاروبار وکړو سلام
زه نور لحق د کاندار څخه د پیغام را نکوم ور راځي ازادي ټول کارکونکو ته همیش دا د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناشې خبرې کوي خبره خو به یو اړ ولا او کړی و د افغانستان د سولې کله چې امریکا او پاکستان په لاس کې دوه دغه مثال خلک په لاس کې او تلې د کټوی ارته چې غواړي هغه د کوي مګر افغانان نه تسلیږي السلام علیکم
بلې زما پیغام د بي بي سي د زاوی چې د زموږ په ایمن ولایت کې د ورځمري د تیشه چې کیږي په دغه سوالي باندې څنګه کیږي د دې ټول عامل یو لا د وسره چې پاکستان دی او مزید کنه پریزیتی سوالونکو او بل مزداشي چې امتیازات نه لري چې هغه باندې وکولای شي چې دښمن د مخامخي بيتاو کو نو کورنۍ چارو وزارت ته چې موږ دفاع یو
السلام علیکم زه د ګیس څخه خبر کوم خپل مشران د افغانستان ساته شیلرم خیر جنې کوم متحد یوالی په افغانستان کې رانیسي سوله مشرت له وصله
سلام علیکم زه سید فرحاد اکبری د لوګر دی ولې سپاس مشر په دې اړه د خبرې لرم د پاکستان اساسي وشتنه ده چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کې یو خوا د طالب په نامه کې په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني او یو خاطه خپل د پاکستان حکومت چې د پښتنو ختم کی چې ترسو پښتونستان ورک شي او په پښتونستان په نامه بدلی بل کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپل پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي ډیر مننه وروره کامیابی وغواړم
د ازادي نصیب ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله یا ازادي راډیو نه د ننګرهار د ملي وضو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثه او د خواهش ته چې دا غزمون پیغام دی درې څلور واري د وزیر مالی اشرف غنی عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کې کیږي ځکه چې یو کار کیږي چې د ګل آغا شهیدی په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثه ته قواله ورکړي د نمرې ځمکې نور هو فعال د ورثه لس واري او لس واري کابل ته لاړ او رال کارونه اخلاص کړل بل اخر وزارت دفاع دا وکړي چې دا موږ ته وزارت مخلص تخصیص نه کوي اوس درګه د مخدانو کو په کواله او په هغه نمرو باندې تارس شهیدان او ورثه دا د اړینه خواهشمن لري لمندي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او د لاس سره شریکه کی
د اسد یو اوریتونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه هم دومره و د خبرونې په پای کې شمیره اعلانو در سره ویلې کې یو کچيري په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې لاري زموږ سره شریکولای سي موږ به په امانت سره درته خبره کړو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
چال یادو سر اکبر سے لاوا د چاله یادو سره پر سیلاب د ارمان نو قافله راغله د ارمان نو قافله راغله
آزادی رادیو لوونه ترو
سلام.